السلام علیکم ستړي مشه د مشال ریډیو خبرونه او ری په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې نن د سه شنبه یا نه ورځ او د نومبر د میاشتې 28 نیټه ده په روانه غړی کې تاسو لپاره یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه لرو د کورنیو او نړیوالو مطبوعاتو مهمه برخه به درته هم وړاندې کوو ز منورشاه باس د خبرونه کې تاسو هرکلی کوم راځي چې په سر کې د نجیب امیر نه د خبرونو تفصیل وو
پاکستان د وزیر اعظم صلاحکار وای د فاټا خلکو ته د 2013 په انتخاباتو کې صوبای اسمبلی ته د استازو ټاکلو حق ورکړل شي. افغان حکومت وای امنیتي ځواکونه د محل له ډیر شفراتي ډلو سره په جنگ دي او ملګری ملتونه وای په شام کې 1,000,000 خلک محاصره دي. بشپړ خبرونه د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو صلاحکار سرتاج عزیز پرون ویل چې 2013 کال په ټول ټاکنو کې باید د قبایلی سیمو خلکو ته د حق ورکړل شي چې د صوبایي اسمبلی لپاره د خپل استازي وټاکي. د پاکستان سرکاري خبري اژانس ای پی پی نن خبر خپور کړی چې سرتاج عزیز پرون د فاټا اصلاحات وړاند د بس پر مهال ویل د کمیټې غړي تر ډیره په دې خبره متفق شوي چې قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړل شي، خو یوازې په دې خبره باس کېږي چې دا پروسه د بسومره وخت کې بشپړه شي. نوموړی وایي د فاټا خلک که د 2013 په ټول ټاکنو کې د صوبایي اسمبلی لپاره خپل استازي ونه ټاکي نو دا پروسه به د نورو 15 کلونو لپاره وځنډیږي. راپورونه وایي نن سهار د مومندو په ساپو سیمه کې 14 کې د خاصدار ځواک یو سرتیری ژوبل شوی دی. زخمی شوی سرتیری د نواګۍ روغتون ته د درملنې لپاره رسول شوی دی. هلته پرون ماښام د پاکستان امنیتي سرتیرو په کندارو سیمه کې د عملیاتو پر مهال درې وسلوال وژلي، خو دا نه دي ویل شوي چې دغه وسلوال د کومې ډلې پورې تړاو لري. په سیمه کې حکومتي چارواکو د دواړو پیښو پخلی کړی دی. هلته امنیتي ځواکونو یوه اونۍ وړاندې په خزینه سیمه کې د تلاشۍ د عملیاتو پر مهال د نیولو شوو 45 کسانو څخه ځینې یې نن پرېښي او د ځینو نورو نه بیا پلټنې دوام لري. د پاکستان حکومت پرون په پیښور کې په خپله خوښه افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو لپاره د خوراکي موادو د ورکړې یوه پروژه پرانیستله. د پاکستان د سرحدونو د کډوالو د چارو وزارت سکرټري ارباب شاهزاد په پیښور کې د ملګرو ملتونو د خوراک د نړیوال پروګرام په دفتر کې د دې پروژې افتتاح وکړه. نوموړي مشال رډیو ته وویل هر ستنېدونکي کورنۍ ته به 300 کیلوګرامه غنم ورکول کېږي.
دغه خو فیصله چې کومه پرایم منسټر صاحب کړی دا هغه خو د دریو کال لپاره کړی دا چې دریو کال لپاره به دیتا دا غنم ملایويږي. ایون چې هغه افغانستان کې هم چې دی چې اوس روان دي واپس نو ټول نه مخکې دي په کار موږ دونه غنم ورکو چې کم از کم دي یو 100 میاشتو گزاره حالت کې دي دا رجسټرډ ان ان رجسټرډ دوه لپاره دي.
دا لاغوم راستونه علاوه ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیواله ادارې د ټولو ستنېدونکو کډوالو سره کوي. نوموړی اداره ستنېدونکي هر کورنۍ سره د سړی په سر تر $400 پورې مرسته کوي. د افغانستان حکومت وایي امنیتي ځواکونه یې له دیرشو افراطي وسلوالو ډلو سره په جګړه کې ښکیل دي. د ارګ د مطبوعاتي دفتر یو ویان شاه حسین مرتضوي پرون مشال لړیو ته ویل چې وسلوالو په مخامخ جنگ کې ماتې خوړلې او له دې امله پر سپېڅلو مذهبي ځایونو حملې کوي. دی وایي موږ له افراطي ډلو سره چې شمېر ډېر شو ته رسیږي په بیلابیلو سیمو کې په جګړه کې ښکیل یو. ټول افغانان د دې ډلو پر اصلیت ښه پوهېږي. امنیتي ځواکونو په مخامخ جګړه کې دې ډلو ته ماتې ورکړې ده. شاه حسین مرتضوي په کابل کې د شیعهګانو پر جماعت پرونی حملې ته په اشاره ویل وسلوالې حملې د افغانانو ترمنځ نفاق نشي اچولی. هلته د امریکا حکومت هم په کابل کې د شیعهګانو پر جماعت حمله په شدت سره غندلې ده. په کابل کې د دې حملې مسؤلیت د سنی وسلوالو ډلې داعش اخیستی دی. پر باقر العلوم جماعت په دې حمله کې لږ تر لږه 13 تنه ملکي وګړي ووژل شول او 8 تنه نور زخمیان شول. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر وایي په شام کې محاصره شو شمیره 1,000,000 ته رسېدلې او دا د تیر کال په پرتله 1/2 ده. سټیفن براون پرون د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل ته وویل چې د محاصره شو کسانو شمیره د 4,900 ته پورته شوې ده. نوموړی وایي ولسي خلک تر ډیره د سوریې د حکومتي ځواکونو لخوا محاصره شوي دي. سټیفن او براین زیاته کړه چې ولسی کسان د یوازیتوب، لوږې، بمبارۍ، د طبي سهولتونو او د بشري حقوقو د نشتوالي سره مخ کړل شوي، سو دوی یا خو تختی او یا هم تسلیم شي. د ملګرو ملتونو دغه لوړ رتبه مامور د ولسمشر بشار الاسد پر حکومت سخت انتقادونه وکړل چې د خپلو خلکو په بمبارولو دغه حکومت د سوریې د خلکو په دفاع او د ملي خودمختاري په ساتنه کې پاتې راغلی. د امریکا خارجه وزارت د تانکس گیوینګ یا د شکرانې ورکولو د رخصتۍ پر مهال په اروپا کې په لوړه کچه د تروریستي بریدونو خبرداری ورکړی. امریکایي وګړو ته ویلي چې د احتیاط نه کار واخلي. نوموړی وزارت چې تیره ورځ د خبرداری کومه اعلامیه خپره کړې، پکې د خطر د مشخص ځای یا نیټې په اړه معلومات نه دی ورکړل شوی، خو پکې د امریکایي رخصتۍ د شکرانې د ادا کولو ورځو ته اشاره شوې ده. امریکایان د نومبر په 24 او 25 د شکرانې ادا کولو رخصتۍ لمانځي. په اعلامیه کې راغلي، امریکایان دې د دغو مراسمو د لمانځلو پر مهال له کوره د باندې په مارکیټونو کې د پوره احتیاط نه کار واخلي. اعلامیه وایي باوري معلومات څرګندوي چې داعش، القاعده او یا هم له دوی سره تړلې ډلې په اروپا کې د راتلونکو رخصتیو او د دغو رخصتیو سره د تړلو مناسباتو پر مهال د تروریستي بریدونو پلان لري. د امریکا په ټینیسي ایالت کې د ماشومانو د ابتدایي سکول د یو بس د چپکېدو په پیښه کې لږ تر لږه شپږ ماشومان مړه شوي او نږدې 40 نور ژوبل شوي دي. د بیړنیو چارو اداره وایي په بس کې 15 زده کوونکي سپاره وو. د نومبر د 1 په ماسپښین دغه بس د حادثې سره مخ شوی دی. د دغه ادارې مشر فرید فلچر وایي 23 تنه ماشومان روغتون ته وړل شوي دي. دوی وایي د دې خبرې پلټنه کوي چې بس د زیات رفتار له وجې چپه شوی او که څنګه. یو ایس ای ټوډی رسنۍ لیکي چې موټر چلوونکي د پولیسو په ولکه کې دی او پرې 15 بیلابیلې دفې لګول شوې دي. دا تر دې ګړی د مشال ډیو خبرونه. اوس ورځو اسلام آباد ته د احمد الله نه د هوا حال او د کرنسۍ به اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 100 روپۍ اخیستل کیږي او 100 روپۍ 1.5 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 114 روپۍ 40 پیسې او 114 روپۍ 50 پیسې. یو پاوند 133 روپۍ او 133 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 9 روپۍ 10 پیسې او 9 روپۍ 15 پیسې. یو سعودي ریال 23 روپۍ 40 پیسې او 23 روپۍ 55 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 95 پیسې او 1 روپۍ 50 پیسې. او 298 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 215 نوی ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ باندې پیښور او کوټې په یو نیم ځای کې اوریځ خوري وي او په بنو کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 11 او زیات نه زیات 30، په بنو کې به کم نه کم 12 او زیات نه زیات 40، او په کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 15 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسۍ وبې او موسم حال واورې د په روانه غړی کې کرا سره وي. نو د ریپورتونه اوریدل شي. د قبایلی سیمو استادان وایي د دغو سیمو کې قانوني او آئینی اصلاحاتو سره به د دوی زیاتره مسلې په خپل حل شي.
کچری ز صوبا سره ملاو شو، پرو فارمس پتا باولګی ز خو بیا صوبا سره ملاو شو، او زما د مراعات او اصل اول د بارا به لرا اسانه شي.
د بلوچستان حکومت په مدرسو کې د دینیز دکړو ترڅنګ د عصري تعلیم شروع کولو هڅه کوي. د دې صوبې چارواکي د مدرسو د موجوده نصاب پاړه څوای
ستونزه زده ده چې د مدرسې سرټیفیکیټ چې دی هغه د سرکار د لپاره نه یو ځای قابلیت قبول دی، نه هغه یو ځای دا چې دغه کوی چې د خپل بچانو د لپاره د روزي غټولو یو وسیله یو ګرځي.
په پیښور کې افغانستان ته ستنیدونکو افغان کډوالو ته پاکستان شپږ منه غنم ورکوي. د کډوالو یو مشر وایي
افغان کمشنر صاحب ضیاء الرحمن صاحب ناست نو علی وی چې موږ به میکانیزم دې لپاره جوړ کړو چې راتلونکي وخت لپاره په مارچ کې د غیر رسمي خلک چې دي چې هغه لپاره دغه ورکړ شي، پکې جوړ کړی شي.
دا او یو شمیر نور کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه به واوري. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري چې تاسو یې د ریډیو تر څنګه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړی اولنۍ موضوع ته. د پاکستان د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز 13 ورځ قومي اسمبلی ته ویلي په کار دي چې په 2013 کال کې کیدونکو عامو انتخاباتو کې قبایلی سیمو ته هم په صوبایي اسمبلی کې چوکۍ ورکړل شي. نوموړی چې د قبایلی سیمو د آئینی او قانوني اصلاحاتو د کمیټې مشر هم دی وایي که داسې ونه شي نو د دې سیمو اصلاحاتي عمل به د نورو 15 کلونو لپاره هم وځنډیږي. په دې حق له تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبریال رابع اکرم خان راکوي.
د ګل پورس پاکستان قومي اسمبلی ته د ملک د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز تجویز ورکړی دی چې قبایلی سیمو ته کال 2013 ټول ټاکنو کې صوبایي اسمبلی لپاره خپل نمائندي منتخب کول لپاره دی موقع ورکړی شي. د پاکستان سرکاري خبری ایجنسۍ تر مخه چې فاټا اصلاحاتو بحث سرته رسولو په موقع د خارجه چارو مشیر قومي اسمبلی ته وویل چې د فاټا مشران د فاټا د قومي اسمبلی غړي او سیاستوالي د فاټا خیبر پښتونخوا سره په شاملولو متفق دي، خو په دې کې د وخت مسله رامخته کیدی شي. دا هم اویل کفاټا ته په راتلونکي ټول ټاکنو کې صوبایي اسمبلی ټول ټاکنو لپاره موقع نه ورکړی کیږي نو دې کې نور 15 کاله لګېدای شي. ښاغلی سرتاج عزیز قومي اسمبلی ته دا هم ویلي دي چې د فاټا اصلاحاتو رپورټ جوړولو په لړ کې ورته تکنیکي، قانوني او یو شمېر آئینی مسلې رامخته شوې وي، خو دا خبر د ستاینې وړ ده چې اکثریت دې رپورټ سره اتفاق لري. د دا هم وویل چې فاټا لپاره مختص کړی شوی رقم چې 40 ارب روپۍ و اوس هغه 90 ارب روپۍ کړی شوی دی. ښاغلی سرتاج عزیز په قبایلي سیمو کې مقامي انتخاباتو تجویز هم ورکړو او ویویل چې امنیت په دې ساتلو لپاره به 40 نور د لیوي ځواکونه اخیستی کیږي او دا شان د سپریم کورټ او های کورټ دایره کار به هم فاټا پورې غسول کیږي. د دا هم اویل چې په دې اصلاحاتو کې رواج اکټ هم شامل کړی شوی دی او دا ځکه چې هغه څوک چې د جرګې د لارې فیصله کول غواړي نو د دې په مرسته به کولی شي. یاد دی چې فاټا کې اصلاحات راوستلو لپاره د فاټا د قومي اسمبلی غړو لخوا د ټول ټاکنو او د نور مرګ په شان د یو شان قانون غوښتنه شوې وه.
که څه هم ټول قبایلي ولس د دغو سیمو د قانوني او آئینی اصلاحاتو په انتظار دی، خو د سیمې په سکولونو کې کارکوونکي استادان وایي د دوی د تنخواګانو او مراعاتو مشکلات د موجوده قبایلي نظام سره تړلي دي او که دا سیمې زر تر زره د خیبر پښتونخوا سره یو ځای کړل شي نو دغه ستونزې به یې په خپله ختم شي. په قبایلي سیمو کې د 30,000 نه زیات استادان کار کوي. په دې اړه تفصیل د یوې لنډې دمې وروسته. د قبایلی سیمو استادان وایي که د دې سیمو د اصلاحاتو وړاندیزونه زر منظور او عملي کړل شي نو د دوی زیاتره مسلې به په خپله هوارې شي، ځکه چې دا مهال د دوی ځینې معاملې د وفاق او ځینې یې بیا د خیبر پښتونخوا صوبې سره تړلي دي. د قبایلی سیمو د استادانو د اتحادیې آل فاټا ټیچر اسوسیشن مشر خان مالک مسعود په دې اړه مشال ریډیو ته وویل دوی قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا سره د یو ځای کولو ملاتړ کوي. دی وایي
زه اوس پر ما ګریډیشن مې شي پراپر پیسې هم ګریډیشن ها نوټیفیکیشن هر څه وشو اوس پر هم په باندې فائنل کار نه دش ما په یو کال دغه درنه وکړلې هغه ډونه وشو ول هر څه نوټیفیکیشن هر څه اوس پر ها هغه فائنل سټیج ته نه دیتلې. نو دا وایي چې کچری ز صوبا سره ملاو شو زما پرو فارمر شي کوم دای کنه قبایل خو یې نه د پی په لیول باندې ما ټیچر بنم. نو زه دا وایم چې پرو فارمر پتا به ولګي ز خو بیا صوبا سره ملاو او زماده
خو هلته د مومند ایجنسۍ لپاره د یاد اتحادیې مشر مرجان علي مومند چې د وطن پال استادانو مشري هم کوي وای د قبایلي سیمو نمائندګانو ورته د لړکې سو واره نیټې ورکړې خو تر اوسه دا کار ونه شو. نو موړي زیاته کړه
په مونږ وایي چې یاره زر تر زره داسې خوشي چې یاره مونږه لږ سا واخلو او مونږ هم د سکون او راحت او د ایجنسۍ کې چې کوم دی چې کوم پرمختګ کېږي چې هغه زمونږه د دې قوم د دې علاقې د دې تخلیدله چې کوم دی دا مونږه راشي او یو صحیح طریقې سره دا ملک د دې نور ملک په شان چې کوم دی دا پاټ هم د ترقۍ په لار روانه شي نو دې ته زمونږه انتهایي ډېر شدت سره انتظار کوم که دا فیصله زر تر زره وشوله نو منګا په آل فاټا کې به یو جشن مناوو.
بلخوا د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو د منتخب غړو مشر حاجی شاجي ګل 13 ورځ مشال ریډیو ته په دې حق لا وویل
قبایل له دا یو خوشحالي پیغام ورکول غواړم چې انشاءالله د اسمبلی کې چې کوم ریکمنډیشن سبمیټ شوي دي په کنسنسس باندې به دا پاس شي او انشاءالله تعالی چې په دې کال کې به دا امپلیمنټیشن شروع شي او په 2017 کې به انشاءالله چې نور راخیږي په دنیا کې په قبایلو د جنوري 2017 په دې باندې به امپلیمنټیشن شروع شوی په دې باندې به اسمبلی نه پاسې دلی چې دا کم ریفارمز ریکمنډ شوي دي پارلیمنټ ته چې دا پاس شي
د یادونې ده چې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره په دې وروستیو کې وزیر اعظم نواز شریف د خارجه چارو د سلاحکار سرتاج عزیز په مشرۍ یوه کمیټه جوړه کړې وه چې د دې سیمو د سفرونو وروسته یې خپل سفارشات وزیر اعظم او بیا پارلیمان ته وړاندې کړي. د دې وړاندیزونو تر مخه به قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا سره یو ځای کولی شي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال انیس خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د مشال ریڈیو خبرونه تا واگی د مومندو په ساپو تحصیل کې نن سهار یوه چاودنه کې یو خاصدار جوبل شوی. هلته تېره شپه په قندارو سیمه کې بیا د امنیتي ځواکونو د درې وسلوالو د وژنې ادعا کړې ده. په دې وروستیو کې په مومند ایجنسۍ کې یو وار بیا په وسلوالو بریدونو او پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. هلته حکومت وایي ځایي خلک دی د سیمې د امنیت ذمواري ومني، خو د جرګو مرکو وروسته ځایي قبایلي خلکو د دغو ذمواریو منلو نه انکار کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د شانواز ترکزی رپورټ کې اورو.
د محمود ایجنسۍ په ساپو کې نن سهار شوي چاودنه کې یو خاصدار غړی زخمی شوی. ولې بیګا ماخام عسکري ځواکونو په قندارو کې درې وسلوال وژلي. سرکاري انتظامی د دواړو پیښو پخلی کړی او وایي چې زخمی شوی خاصدار غړی د ناوګۍ باجوړ روغتون ته وړل شوی. د څو ورځو راهیسې په ساپو کې په داسې پیښو کې زیاتوالی راغلی دی او حکومتي چارواکي د سیمې د حفاظت ذمواري د سیمې په ولس اچوي، خو ولس په خپل ډول په سیمه کې امنیت راوستلو لپاره تیار دي او کنه. ملک ګلشاه ساپه وایي
حکومت کوي چې تاسو چوکیداری نظام او یا کمیونټي نظام وکړئ او تاسو خپل علاقه په خپله باندې وساتئ. خلک وایي دا ذمواري د حکومت ده او موږ قوم دا ذمواري قتینو شو اخیستلی. قومونو خپلې جرګې او مرکې وکړلې او قومونو حکومت ته وویلې چې موږ دې ته تیار نه، موږ دا نه شو کولی.
تېر اونۍ په خزینه سیمه کې په یوه چاودنه کې ملک درا خان وژلی شوی. ولې دوه شپې وړاندې په خانقاه زیارت کې دوه لوی سرتېري د وسلوالو لخوا وژلی شوي. د پیښو وروسته په سیمه کې حکومتي ځواکونو لخوا عمومي ولس نیول کېږي او د سیمې یو مشر ملک اعظم خان وویل چې یوه اونۍ وړاندې په خزینه کې د تلاشي اپریشن په دوران نیول شوي شپږ 500 تنانو کې خزینې تنان راخلاص شوي، ولې یو شمېر لا هم بندیان دي.
قام حکومت ستاسو تاون کوي پار زه کې اوسه کړه ره او ملکانو ته ویلي ته قام ته ویلي هغه ټول ساغه زه پورې مزي مزاد سرزادي خو یو د دې شهر کې هغه خو د غلا د غلا غلا باندې یو کار وکړي نو د غلا د کار په توګه دغه نشي کولای مخنیوي او هغه ته هم خلک لګیږي کوشش کوي چې دا بند شي.
ملک ګلشاه صاحب وایي چې د حکومت ته بیلابیلو بندیزونو له وجې هغه ډیر په مشکل سره ژوند کوي.
خو کتل شي نو وطن ډیر په بد حالات باندې دی. سره کم دغه شان ته ورانې جوړ پروت دی. سکولونه نشته دي، د هسپتالونو بد حال دی. نو علاقې خلک مجبور دي چې د علاقې نه نقل مکانی وکړي او د علاقې نه لاړ شي او علاقه پرېږدي.
د حکومت لخوا د زیارت او خانقاه غرونه هم بند کړی شوي چې اوس ترې سنگ مرمر نه وستل کیږي. ملک اعظم خان د غرونو په بندښت خفګان څرګند کړي.
موږ دې ته ښه نه وایو چې بند کړه، ځکه د دنیا د خلکو رګاډو والا روزګار دی، مزدورانو په کې دی، کارخانو والا دی. ټول دې سره د غره سره تعلق هم نشته دی. کنه چې دوی وایي چې اخر موږ دغه کو بند کړو دا دې سره به دهشتګردي بند شي. هغه خو مخکې نه روانو دا دهشتګردي هغه وخت اړو د سره ونه او دا غر روانو.
بل خو د پولیټیکل انتظامی چارواکو وینا ده چې تر څو د سیمې ولس په سیمه کې د امنیت ذمه په غاړه نه وي اخیستې یاد غرونه به بند وي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شهګردی مکمل ختم
افغانان څو غړي به شک چوپ دي.
ډیر سخت روان دي. تیر هر څه ته یو
څه کول نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
د بلوچستان صوبې په بیلابیلو دینی مدرسو کې دا وخت په زرګونو طالبان زده کړې کوي، خو اوس حکومت دوی ته د عصري تعلیم ورکولو هڅه شروع کړې ده. د دې مقصد لپاره د مذهبي طالبانو سره نه تجاویز غوښتل شوې دي. په دې ترڅ کې تیره ورځ په پښین کې یو غونډه شوې ده چې تفصیل یې راته د سیمې نظم خبریال ایوب ترین راکوي.
غونډه ته په خپل وینا کې د خیر شېګړې ادارې بی آر ایس پی یو مشر فتح شاه وویل چې حکومت د خیر شېګړې د ادارو په مرسته په دیني مدرسو کې د ښه عصري تعلیم د پیل کولو پلان ترتیب کړی دی.
په مدرسو کې د دې فوکلان دی ماسوې د شارو د یو سو مدرسو علاوه هغه یو ځای نه ویل کېږي. دویم خواته ترګور د غټ مشکل چې کله زه د پالیسی خبره کوم، په پالیسی کې دا یو شی د مدرسې ډیګري چې د اوس په دې صوبا کې ډایلمه ده چې د کاله د دې د اندازې مطابق د شپې ته 35000 طالب بانو د کال را فارغی جده دی مدرسو سه، خو لیکن ستونزه دا ده چې د مدرسې سرټیفیکیټ چې دی هغه د سرکار د پاره نه یو ځای قابلیت قبول دی نه هغه یو ځای داسې دغه کوی چې د خپل بچانو د پاره د روزي غټولو یو وسیله وګرځي. دا یو مشکل چې دی هغه تر دې ټولو دغه دی خدا کریکولم وای، خو لیکن کریکولم چې دی هغه د کما چې خبره وکړه د دیو د سرکار ترمن چې کوم خلا ده هغه باید چې بریج سي او یو داسې لار ته راوځي چې د کچېری سرکار د هغه کریکولم د هغه نصاب ورته وایي هغه یو ورسره وتړل سي.
د اصري تعلیم د ایمیت په اړه د پښین نامتو علم مولوی اتاولا راته وویل
چې زموږ ډیګریانی چې دي هغه لوې ډیګری چې موږ واخو هغه انډر بی ایت، بیا چې موږ هغه یونیورسيټي ته ورولو یونیورسيټي مشتوای چې سید ته داخله درکو ته به مزید دوه سبجیکټ نور پاسه چې دوه دی پاس کړ بیا موږ ته د بی ای سند راکې پر بی ای باندې بیا د ار چا خپل خوشاله مخکي ایم ای کوي ارشي کې چې کوي هغه ته اجازه تستا. نو فلحال اچ سی والاز مش د ډیګری اغه سم چې څومره قدر حق دی اغه نه دره متعین کړی.
پر دې محل عالمان غشتنه وکړه چې په دینی مدارس کې دی هم تکنیکی زده کړې پیل سي. دغه ډول به فارغ سی و طالبان په ټولنه کې د یو ښه ژوند پیل کولو استعداد ولري. په دې ترڅ کې د جامع مسجد د پښین خطیب مولوی محمد امایون وینا و
زموږ علاقه غریبه ده، پسمانده ده چې د دې دواړو ادارو کې دغه ټکنیکل تعلیم وي، نو بیا دغه طالبان چې دي که د دینی مدارسو دي که د سکولو دي دا به بیا د چا محتاج نه وي، په معاشره کې به غربت کم وي او د دې ځوانانو مستقبل به نه تباه کیږي.
په غونډه کې زیاتره عالمانو د حکومت د دې پریکړې مرسته وکړه او وی ویل چې دوی غواړي چې د دینی مدرسو طالبان هم د عصري زده کړو د لارې په حکومت کې ښه چوکیانې ترلاسه کړي. په دې اړه د جمعیة علما اسلام د پښین امیر مولوی کمال الدین راته وویل
چې موږ په کار دادی چې د حالات سره د صورتحال سره مطابق د خپلو مدارسو نصاب تعلیم رایش کړو. اوس موږ دا نه غواړو چې زموږ د معاشري دغه طالبان ایمان چې معاشري ته ولاړ شي دوی په دا معاشره کې داسې اجنبیان شي چې د ملک په زبان نه پوهېږي. د ملک زبان اوس وخت که په دفاترو کې دي که په عام معاشره کې کم شي دېږي اردو زبان دی، په دې مرحله کې په دفاترو کې انګلیش ته دا زموږ د ملک اوس تقریبا اوس رواج وګرځېدی.
وغونډې ته وویل شو چې د دیني مدرسو رجسټر کولو وخت ضرورت دی ځکه چې دا وخت په صوبه کې 4000 دینی مدرسې دي، په هغه کې د 5000 څخه زیات طالبان زده کړې ترلاسه کوي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریټ کې
مونږه ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د شمالي وزیرستان سوداګر د غلام خان لارې د خلاصولو په اعلان خوشاله دی وای چې د دې په نتیجه کې ونی وازی د پاکستان افغانستان سوداګرو ته ګټه رسیږي، بلکې د سره واد د سیمې پرمختګ ممکن شي. دغه لارې چې د تیرې سمودې راهیسې تړل شوې تر دې دمه خلاص شوې نه ده. په دې اړه تفصیل د سیمې نه زموږ خبريال عمر دراز وزیر راکوي.
څو ورځې وړاندې د پاکستان فوج سرلخکر جنرال راحل شریف د میرانشاه دورې پر مهال د غلام خان لارې خلاصولو اعلان وکړ. بنو میرانشاه غلام خان 40 کیلومتره های وی د یو ایس ایډ په مرسته د پاکستان فوج انجینرینګ شعبې ایف ڈبلیو سر ته رسولې. د شمالي وزیرستان کاروباریان وای د عملیاتو نه پس نږدې 3 کالونو نه د میرانشاه او افغانستان ترمنځ تجارت بند و چې کاروباریان د زیان سره مخ ول او اوس د دغه شهر خلاصولو سره به د دوی کاروبار یو ځل بیا وده مومي او سیمه به ترقی وکړي. د شمالي وزیرستان لوی تاجر حاجی ستار مشال تا وویل چې په ایشیا کې د غلام خان لارې ډېر اهمیت دی او تر ټولو نږدې لاره ده چې کاروباریان ورته ډېر خوشاله دي.
او مصرف یا پدې ارکان د تجارتيون اپ دې ډېر خوشاله دي چې ټیم چیف اف اور دسټاپ کې اعلان کړه دا یو 40 ټن مودې چې ټیم مصرف د کراچی نه کابل ترسي هغه 5.5 لک ترسي پدې باندې تقریبا 4 لک ریپې یې په لکه شي چې واخ خوشالي وروسي تاجر ور سره بوت شي پام پنچر او سرویس او د هوټل ولا ډېر ټول سره بوت شي افغان خلک دې چې تاجکستان نه ټیم ایکسپورت کو دی یې دې په وجه سره دې پاکستان ایکسپورت میرا په مخ شه لور شي وایي چې خرچاوي کم شي دې پاکستان رئیس آسیا پټول د نیوز په یک نمبر دا ټول کابل پټول افغانستان شه دې پاکستان رئیس ډیماند دی شي نیوز د ګورنمنټ پاکستان نه دا درخواست کی چې په ګلم خون بوندا میسته هغه پالیسی کو چې کیما پالیسی په تورخم او په چمندو.
یو بل تاجر نیکوالی خان وایي د درې کالونو نه د افغانستان او پاکستان تاجرانو د غلارې خلاصول غوښتنه و چې دغه تجارت سره به سیمه ترقی وکړي او تما کړی چې زربا په دغه لار گاډی روان شي.
افغانستان او د پاکستان دوه سره تجل دا مطالبه او وې صدا کړه خلاص شول امي صدا بن ډېر صاف خواشي دا غلیار تقریبا نیم په نیمه باندې پارک کول او په هغه لار باندې په یو هفته سه 8 ورځې سه یا 15 ورځې سه امیر مولینا کوبل تر افیزي او په دا لار سه 2 ورځې یا 3 ورځې ډېر یو ټیم لګیږي 3 ورځې لګیږي خو می دې دا تا یلا دوی اعلان خو وکړ خو چې زر نظر میستا بحال شي هېډی راون سي وری راون سي چینی راون
د شمالی وزیرستان انتظامی مشرانو وویل مخصوصه ورځ معلومه نه ده خو زر یعنی په څو ورځو کې به د پاکستان افغانستان ترمنځ د غلام خان په لاره تجارت پیل کړل شي. د شمالی وزیرستان کاروباریان وایي د دوی د پرمختګ لپاره غلام خان لاره د ملا تیر حیثیت لري. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو دا
تیر ورځ په پیښور کې د خوراک د نړیوال ادارې په مرکز کې افغان کډوالو ته د غنم ورکولو پروګرام پرانستل شو. په دې پروګرام کې به افغانستان ته ستنیدونکو هر افغان کورنۍ ته 300 کیلوګرام یعنی شپږ منه غنم ورکول کیږي. د سرحدي او ریاستي چارو وفاقي سیکرټري ارباب شهزاد وای دا پروګرام به تر 3 کلونو دوام ولري چې پکې به غیر رجستر افغان کډوالو ته هم دا مرستې ورکول کیږي. د نوموړي په وینا په دې پروګرام ټول لګښت د پاکستان حکومت کوي. په دې حق له تفصیل د پیښور نظم خبريال غلام خسرو کوي.
د سرحدي او ریاستي امور او وفاقي سیکرټري ارباب شهزاد د ملګرو ملتونو د خوراک د نړیوالې ادارې په مرکز پیښور کې په افغان کډوالو د غنمو د ویشلو د پروګرام باقاعده پرانیسته وکړه او نوموړي په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل چې د روان دریو کلونو پورې به افغانستان ته ستنېدونکو هرې کورنۍ ته د مرستې ورکول کیږي.
دغه خو فیصله چې کوم پرایم منسټر صاحب کړی دا هغه خو د دریو کال لپاره کړی دا چې دریو کال لپاره به دیتا دا غنم ملایویږي ایون چې هغه افغانستان کې هم هغه لپاره مونږه یو میکانیزم مجرور چې دیبا د دې ډیسټریبیوشن یو لوی مسله به یلته چې دا به کم کم ځکه به کم کم دخل به چرته خواره به پراتی او مونږه هغه لپاره بیا یو سپیشل پرمیشن واغښتو د پرایم منسټر نه چې دې چې اوس روان دي واپس نو ټول نه مخکې د بکارې مونږ دونه غنم ورکو چې کم کم دي یو سو میشتو
د خوراک د نړیوالې ادارې سره کارکونکي د یو مقامی تنظیم پروګرام منیجر کلیم ناصر وایي په لومړۍ مرحله کې دا غنم 1500 افغان مهاجرینو کورنو ته ورکول کیږي.
انیشیل توګمانه یعنی یو پایلټ پروجیکټ د مارس نه مده بیا مستقل تور باندې شروع کیږي ان شاء الله. اوس په دې وخت کې موږ 1500 افغان مهاجرین چې کوم واپس را روان دي او هغه ته وی آر اف فارمز ایشو شوی دي نو هغه ته موږ دي ځکه دغه 300 کیلو غنم ورکو جی.
د افغان کډوالو د عالی شورا مشرانو د پاکستان د دولت لخوا د افغان کډوالو لپاره د دې پروګرام ستاینه کوي او وایي
ایمانم د جی حاجی دوست محمد او زد متحد شورا مرستیالی ما کوم غنم چې حکومت پاکستان ورکی دا میاش دو مخ کې موږ سره سافران وزیر اسلام آباد کې وعده کړی و خو بیا مهاجرین ورنم ډیر تیزی سره لاړ نو اوس چې کوم ملاوی کې ډیره خبره ده 300 کیلو غنم خو غالبا شپږ منه سو میاش دوه پېدې مهاجرینو گزاره کیږي.
زما نوم بریلی میخیل په پاکستان کې د افغان مهاجرینو متحد مرکزی شورا رئیس افغان کمشنر صاحب د رحمان صاحب ناست نو هغه ویشي موږ به میکانیزم دې لپاره جوړ کړو چې راتلونکي وخت لپاره په مارس کې د غیر رجستر خلک چي چې هغه لپاره دغه ورکړي شي پکې جوړ کړی شي.
د ملګرو ملتونو د خوراک د نړیوالې ادارې په مرکز پیښور کې د قبایلي سیمونه بې کوره شوي خلکو ته هم د نړیوالو ادارو لخوا خوراکي توکي ورکول کیږي، خو افغان مهاجرینو ته د پاکستان د حکومت په خرچه د غنمو ورکولو د پروګرام پیل کړی شوی دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې د روانې غړې نیمای ته ورسېدل. په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د نجیب امیر نه د خبرونو لنډې زورو.
پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې 2013 کال په انتخاباتو کې باید د قبایلي سیمو خلکو ته د حق ورکړل شي چې د صوبایي اسمبلی لپاره د خپل استازي وټاکي. سرتاج عزیز وایي د فاټا خلک که د 2013 په ټول ټاکنو کې د صوبایي اسمبلی لپاره خپل استازي ونه ټاکي نو دا پروسه به د نورو 15 کلونو لپاره هم وځنډیږي. د پاکستان د سرحدونو د کډوالو د چارو وزارت سکرټري ارباب وایي د پاکستان حکومت په خپل خوخه افغانستان ته هر استنودونکي کورنۍ ته به 300 کیلوګرام غنم ورکوي. دا لا غو مرستو نه علاوه ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیواله ادارې د ټولو استنودونکو کډوالو سره کوي. د افغانستان حکومت وایي امنیتي ځواکونه له دیرشو افراطي وسلوالو ډلو سره په جګړه کې ښکیل دي. د ارګ د مطبوعاتي دفتر یو ویاند شاه حسین مرتضوي پرون مشال راډیو ته ویل چې وسلوالو په مخامخ جنگ کې شکست خوړلی او له دې امله پر سپېڅلو مذهبي ځایونو حمله کوي. د امریکا حکومت په کابل کې د شیعهګانو پر جماعت حمله په شدت سره غندلې. د یاد هیواد د ملي امنیت شورا ویان نیټ پرایس پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې داسې بزدلانه حملې په افغانستان کې د فرقي تشدد رامنځته کولو لپاره کېږي. پر بقیر العلوم جماعت په دې حمله کې لږ تر لږه 10 تنه ملکي وګړي ووژل شول او د برید ذمواري داعش ډلې قبوله کړه. د امریکا خارجه وزارت وایي په لوړه کچه باوري معلومات ترلاسه کړي چې د تھینکس گیوینګ یا د شکرانې د ادا کولو د رخصتیو پر مهال په اروپا کې د تروریستي بریدونو ویره لیدل کیږي نو امریکایي وګړي دې له احتیاط نه کار واخلي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر سټیفن او براین وایي په شام کې د محاصره شو شمیره 1 میلیون ته رسېدلې او د تیر کال په پرتله 1.2 ده.
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته زمون همکار نجیب امیر د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کاوه. سپام وکړي چې پاکستان خپلو اداریو کې د پاکستانی ورسپانو په اداریو کې کوم موضوعات ته کتنه شوې ده. اسلام آباد کې زمونږ خبريالې رفعت انجم د زنو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته اوروي.
ایکسپریس رسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د ګلوبلایزیشن اثرات او نقصان په نړیوال سیاست کې د بدلون کوم نوې شکل په ګوته کوي. د سره زموږ په سیمه کې پرمختګ هم په نظر راځي نو ځکه سیاسي سفارتي او سټریټیجیکل بندیانو کوم شکل په نظر راځي هغې ته دی باید د امریکا او روسیې د سړې جګړې د کشمکش او د نننني حالاتو په تناظر کې وکتل شي. ادارې لیکي چې د مدوادو تر مخه د هند نه بغیر نوې صف بندۍ د دې مظهر دی چې راتلونکي میاشت کې په ماسکو کې کېدونکې پاکستان چین او روس مشترکه غونډه کې په سیمه کې راپیښې ممکنه خطرو مخنیوي لپاره یو مضبوط حکمت عملی او یو ښه نظام بنیاد ایښودل دي. د ادارې په وینا روس په ډومبي ځله د درې اړخیز مذاکراتو قربتوب به کوي. دا مذاکرات به روانه میاشت کېږي چې مقصد یې د افغانستان مسله هوارول دي. 13 میاشت روس او پاکستان په تاریخ کې په ډومبي ځل مشترکه فوجي مشقونه کړي وو او ماسکو د هند لخوا دا درخواست رد کړی وو چې پاکستان سره د یو ځای فوجي مشقونه نه کوي. ادارې اخره کې لیکي چې درې اړخیز اتحاد به د افغانستان صورتحال په سیمه کې د خپل مقصد لپاره هم استعمالوي او دا مقصد څه کېدای شي د دې نه څوک هم لا علم نه شي کېدی ځکه چې په امریکا کې د ټرمپ انتظامیه او په هند کې د مودی هندو فلسفه او افغان صدر اشرف غنی پاکستان خلاف کېدل سوالیه نشان دی. دسه جواب چې نوې صف بندی ده. جنگ رسمانه په خپل ادارې کې کې چې د خارجه چارو بیان مطابق ملګری ملتونو مبصرینو تیر ورځ جی ایچ کیو راولپنډی کې د پوه چارواکو سره ملاقات کړی چېرته چې هغوی ته د هند لخوا ډزو او جنګمندې معاهدې مسلسل خلاف ورزي کولو په اړه معلومات ورکړل شو او د هفتې په ورځ کوئرټا کې د هند لخوا ډزو په نتیجه کې مړه شوي 4 ماشومانو په اړه د پلټنو غوښتنه هم وشوه. اداریه وایي چې یو کال کې هند د کنټرول کرښې یو سل درې ځل خلاف ورزي کړې او روان کال په اتلسم ستمبر اوړي واقعې نه پس کم نه کم اته پنځو ځله د دې خلاف ورزي وشوه. دا وخت د هند او پاکستان سفارتي تعلقات د تاوتریخوالي ښکار دي او ورځ په ورځ دې کې نو هم زیاتې را روان دي. ادارې زیاتوي چې په داسې حالاتو کې ملګري ملتونو له خپل کردار لوبول پکار دي او د هند لخوا دې د کنټرول کرښې په بیا بیا د خلاف ورزي نوټس واخلي، ځکه که په سیمه کې دوه ایټمي قوتونه په خپلو کې شخړې لري نو دې نه نړیوال امنیت ته هم خطر ده. اداري خلک وایي چې په موجوده حالاتو کې ښه خبره خدا ده چې هند امن لاره خپله کړي او که داسې نه وي نو بیا ملګري ملتونو دا ذمهواري ده چې د هند او پاکستان ترمنځ امن راولي او په دواړو ملکونو د سلامتي کونسل په قراردادونو عمل کول یقیني کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن ټایمز ورځپاڼه لیکي د امریکا د نوې منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ لپاره به د کشمیر لانجه ډیره مهمه وي او دغه به د هند او پاکستان په اړه د امریکا د خارجه پالیسۍ عکاسي هم کوي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه بیا لیکي ممکنه ده چې زلمی خلیلزاد د ټرمپ په انتظامیه کې د بهرنو چارو وزیر او یا د بهرنو چارو یو سلاحکار وټاکل شي. د دې دواړو مقالو مهمې برخې له فرخنده اسد اورو.
واشنگتن ټایمز لیکي د هند او پاکستان ترمنځ روان کړکیچ او د کشمیر مسله به د امریکا د منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ د بهرنۍ پالیسۍ لپاره یو آزموینه وي. دغه مسلې ته کتل او په دې اړه د نوي منتخب شوي ولسمشر د انتظامی ردعمل به ښکاره کوي چې ډانلډ ټرمپ د کشمیر شخړې ته څنګه ګوري. پر دې مسله به د نوي منتخب شوي ولسمشر او د هغه د انتظامی لپاره سوال ځکه هم ګرانه نه وي چې په دغه مسله لوړاندې نه منتخب ولسمشر ټرمپ خپل انتخاب خابی کمپین کې خبرې کړې دي. د ټرمپ په اړه دا هم ویل کیږي چې د هندي وزیر اعظم نریندر مودي سره نږدې اړیکې لري. واشنگتن ټایمز لیکي تیر میاشت یو هندي ورځپاڼې سره په خبرو کې ټرمپ وویل دی به خوشاله وي که چیرې د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر په شخړه دته د یو منځګړی رول ورکړل شو. پاکستان وار له مخې دا ویلي چې باید دغه مسله د نړیوالو په مرسته هواره کړل شي، خو بیا هند په دغه شخړه کې د بهرنیو د مداخلت مخالفت کوي. ډانلډ ټرمپ په خپلو خبرو کې د کشمیر لانجې ته د بارودو پیټۍ وویله چې کله هم چاودېدلی شي. بلخوا واشنگتن پوسټ لیکي زلمی خلیلزاد چې یو افغان امریکایي دی او په ډیرو مهمو څوکو پاتې شوی دی، امکان لري چې د ټرمپ په انتظامیه کې د بهرنیو چارو وزیر او یا د بهرنیو چارو یو سلاحکار وټاکل شي. 15 کلن خلیلزاد د امریکا او افغانستان د اړیکو، د افغان جنگ او دغه هیواد سره د امریکایي مرستو په اړه زیاته پوهه لري او دا امکان زیات دی چې خلیلزاد د نوي منتخب ولسمشر په انتظامیه کې یو څه ځای پیدا کړي. لیکوال او د پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی د حکومت اطلاعاتو یو پخوانی چارواکی عبدالحمید مبارز وایي خلیلزاد په دې وروستیو کې د افغانستان په سیاست کې مهم رول لوبولی دی، خو زیاتوي کېدای شي خلیلزاد د پاکستان په اړه د امریکا په پالیسۍ کې هم یو څه بدلون راولي. ورځپاڼه لیکي پاکستان د ترهګرۍ ضد نړیواله مبارزه کې د امریکا یو ملګری هیواد دی او مبارز وایي ډیر افغانان داسې فکر کوي چې د دوی په هیواد کې د نامنیو کړۍ له پاکستان سره تړلې دي او که چیرې د خلیلزاد راتګ سره د امریکا د پاکستان په اړه په پالیسۍ کې څه بدلون راځي نو دغه به د افغانستان په امنیتي حالاتو یو مثبت اغیز وکړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواړی. د امریکا نوی منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ د خپل راتلونکي انتظامیه د اعلی چوکیو لپاره په یو شمېر نومونو غور کوي چې پکې د دفاع او خارجه چارو وزارتونو لپاره ځینې نومونه هم مخې ته راغلي. په دې حق له د مشال ریډیو د مرکزی څانګې یو ریپورت درته د لنډې دمې پس اورو. د امریکا نوی منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ د اتوار په ورځ د نیوجرسي ریاست په بیډمنسټر کې د خپل راتلونکي انتظامیه د اعلی چوکیو لپاره د یو شمېر کاندیدانو سره ملاقاتونه وکړل. نوموړی به د جنوري په 6 نیټه د ولسمشرۍ سوګند پورته کوي. منتخب ولسمشر ټرمپ د تیر خالی په ورځ د پخوانی جرنیل جیمز میټیس سره لیدکاته وکړل. نوموړی د دفاع وزارت لپاره د امیدوارانو په لیست کې په اول نمبر دی. جنرل میټیس په افغانستان او عراق کې د امریکایي ځواکونو مشر پاتې شوی. ټرمپ د دغه ملاقات نه وروسته په ټویټر خپل یو پیغام کې ویلي چې ډیر یو قابل جرنیل سره یې ولیدل او ډیر ترې متاثره شو. هلته منتخب مرستیال ولسمشر مارک پینس ویلي د دفاع وزیر غوره کېدلو لپاره د جنرال میټیس امکان ډیر دی. دراز منتخب ولسمشر ټرمپ د تیر خالی په ورځ د میټ رومنی سره هم ملاقات وکړ. رومنی په تیر وخت کې په ټرمپ ډیرې نیوکې کړې وې، خو اوس یې د خارجه چارو وزیر ټاکل کېدلو باندې غور کېږي. د خارجه چارو د وزیر لپاره د روډي جولیانو نوم هم مخې ته راغلی. جولیانو د نیویارک ښار پخوانی میئر یعنی ناظم پاتې شوی دی، خو منتخب مرستیال ولسمشر مارک پینس وای ډېر امکان دی چې میټ رومنی د خارجه چارو وزیر جوړ شي. هلته د منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره یو لوی کاروباري شخصیت ویلبر راس هم لیدکاته کړي او ویل کېږي چې د تجارت د وزیر ټاکلو لپاره د نوموړي په حق لا غور روان دی. د دې ترڅنګ ټرمپ د کریس کوباخ سره ملاقات کړی. نوموړی په امریکا کې د غیر قانوني مهاجرینو خلاف سخت دریز لري. بلخوا ډیموکراتیک ګوند ویلي دوی به د نوي منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د هغه د انتظامیه سره هر ډول ممکنه همکاري کوي. د امریکا په پارلیمان او سینټ کې ریپبلیکن ګوند اکثریت ترلاسه کړي. ویل کېږي چې ټرمپ به په هیواد کې د ترهګرۍ او اسلامي سخت دریځۍ خلاف سخت اقدامات کوي.
د چارواکو ځوابونه
ستونزې
او سرکار پروګرام کې د ګل او نهه پورز
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی. افغان حکومت په کابل کې د شیعهګانو په جماعت ترسره شوی پرونی حمله په اړه ویلي چې وسلوالو په ډیرو سیمو کې ماتې خوړلې او له دې وجې په سپېڅلو ځایونو حمله کوي. په دغه حمله کې لږ تر لږه 13 تنه عام وګړي وژل شوي او تر 80 زیات ژوبل شوي دي. په افغانستان کې د نیټو مشر په دې اړه بیا خپل یو خبر پاڼه کې ویلي چې له افغانانو سره به خپل ملاتړ جاري ساتي. نور تفصیل زمون همکار فرشتہ جلال سی ترکوی.
د افغانستان حکومت وایي چې پر سپېڅلو ځایونو حمله په دې هیواد کې د بیلابیلو مذهبونو د پلویانو ترمنځ نفاق نشي اچولی. د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر یو ویندوی شاه حسین مرتضوی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه اوسمهال له ډیر شو وسلوالو ډلو سره په جګړه کې ښکیل دي او هغوی کمزوري کړي. نو له دې امله د مذهبي مراسمو پر سیمو او سپېڅلو ځایونو حمله کوي. شاه حسین مرتضوی وویل وسلوال په بیلابیلو ولایتونو کې د جګړې په ډګر کې له ماتې سره مخامخ شوي دي. چې وسلوالې د مذهبي تشدد رامنځته کولو لپاره کوي هیڅکله بری ته نشي رسېدلی. ټول افغانان په یو ژغ دا پیښه غندي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي پر باقر العلوم جماعت او مدرسه وروستۍ حمله ډېره خونړۍ وه او له امله یې لږ تر لږه 13 جسدونه او 15 اتیا زخمیان روغتونونو ته لېږدول سوي دي. د اماق په نوم یوه خبري څانګه چې وسلوالې ډلې یې چلوي وایي چې په دې انتحاري حمله کې لږ تر لږه 1400 کیلوګرامو چاودیدونکو موادو کار اخیستل شوی و. د افغانستان د ملي وحدت حکومت د اجرایه ریاست مرستیال محمد محقق د حمله په شدت غندلې او پر خلکو یې د احتیاط غږ کړی دی. محمد محقق وایي دا دشمنان د پخوا په پرتله زیات جاهل دي. دا هغه دشمنان دي چې تازه را پیدا شوي دي. هغوی پر عادي خلکو حمله کوي، یعنی داسې نه دي چې د حکومت یا حکومتي ځواکونو پر ضد فعالیت وکړي، بلکې خلک په نقشه کوي. دا د بشریت دشمنان دي. په افغانستان کې د ناتو عمومي قمندان په کابل کې د امریکا سفارت په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر او د نړیوال سازمان پرونی حمله په شدت غندلې ده. په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو ګډ قمندان جنرال جان نیکولسن ویلي چې په دې حمله کې د ملکي وګړو قتل څرګندوي چې حمله کوونکي احساس نه لري. نیکولسن په یو خبر پاڼه کې افغانانو ته ډاډ ورکړی چې ناتو به یې څنګ ته ولاړوي او د باثباته افغانستان جوړولو لپاره هڅې به جاري وساتي. په کابل کې د حملې مسؤلیت د سنی وسلوالو ډلې داعش منلی دی. د کابل پوهنتون استاد احمد ضیا رفعت وایي چې په افغانستان کې د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ د نفاق لپاره هڅې تل ناکامې شوې دي.
رهبرانش خوب است که این کار را در گذشته کردن.
شیعه مشرانو په گذشته کې دا کار کړی او شده چې راتلونکي کې هم دا کار وکړي او د تفرقه اچولو داسې هڅې له سنی افغانانو سره ونه تړي. سنی رهبران هم باید خپل دا کار جاري وساتي چې پخوا یې کړی او هغه داده چې دغسې پیښې باید محکومې کړي. په کابل کې پرونی پیښه په روان کال کې پر شیعهګانو درېیمه خونړۍ حمله ده. روان کال د عاشورا په مراسمو کې په وسلواله حمله کې 14 تنه شیعهګان ووژل شو. څو میاشتې وړاندې په کابل کې د جنبش روښنايي د پلویانو پلاریون کې هم د انتحاري حملو له امله لږ تر لږه 80 تنه شیعهګان ووژل شوي وو. 15 کاله مخکې په کابل کې د عاشورا په مراسمو کې په انتحاري حمله کې 15 تنه ملکي وګړي ووژل شوي وو.
د فرشته جلال زئی رپورټ مې واورېده. که څه هم افغان چارواکي وایي چې افغانستان کې داعش وسلواله ډله سخته ځپلې ده، خو د دغه هیواد څېړونکي او د پارلمان غړي وایي چې د داعش ګواښ باید ساده ونه ګڼل شي. چارواکي او څېړونکي په دې خبره یوه خوله باندې چې په افغانستان کې داعش د بهرنو او افغان ځواکونو په عملیاتو کې مهم قمندانان له لاسه ورکړي، خو دا ډله لا هم په ولسي وګړو د بریدونو توان لري. په دې اړه د بشیر غواخ رپورت کې نور تفصیل اورو.
د افغان پارلمان غړي خبرداري ورکوي چې په ننګرهار ولایت کې پوځي عملیاتو او ډرون بریدونو کې د سختو زیانونو لیدلو وروسته اسلامي دولت وسلواله ډلې یا داعش کونړ ته مخه کړې او هلته د ملګرو پیدا کولو په لټه کې ده. په پارلمان کې د کونړ ولایت استازي او د کورنی امنیت کمیسون غړي اجي سخي مشواني نن مشال رډیو ته وویل چې د داعش د ګمارنې مخه باید ونیول شي.
مشرقی کی ټول دا داعش دغه روان دی دعوت په مختلف ولسوالو کې او دغه په عمر باندې د شل کلنۍ اتلس کلنۍ او دویش کلنۍ د پنځش کلنۍ په عمر دا د مختلف ولسوالو نه دعوت روان دی او دا زیاتره ننګرهار او نورو سیمو ته د دغه ولایتونو ته نه انتقالیږي. دا ټولې سیمې د حکومت په لاس کې نه دي. دا اکثره درجات دي او په درجاتو کې بهرني اتباع هم شته.
په شام او عراق کې د ابوبکر البغدادي تر مشرۍ لاندې داعش د 2015 کال په لومړیو میاشتو کې افغانستان او پاکستان د خراسان په نامه خپلې سیمې اعلان کړې. دوی د پاکستانی طالبانو حفیظ سید خان مشر او د افغان طالبانو یو مشر ملا عبدالرؤف خادم مرستیال ونومو. داعش د ځینو نورو بریدونو ترڅنګ لنډه موده وړاندې کابل کې د اتیا کسانو د وژنې د ځانمرګ برید ذمواري هم ومنله. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو وایان د واخان مینپال نن مشال ریډیو سره خبرو کې په ډرون بریدونو کې د سید خان او ملا خادم په شمول د ځینو نورو مهم داعش مشرانو د وژل کېدو یادونه وکړه. ویل چې افغان امنیتي ځواکونو دغه ډله له پښو غورځولې ده.
د افغانستان حکومت ترګرو ته د جګړې په ډګر کې مات ورکړې ده او دوی ته یوازې همدا پوزدلانه بریدونه اروپا ته دي. شپږو کې د افغانستان بې ګناه خلک د افغانستان مقدس او مذهبي ځایونه او مذهبي مراسم په نښه کوي. ټولې هغه ډلې چې د افغانستان د خلکو په وړاندې باندې جګړه کوي د افغانستان د حکومت مسؤلیت دی چې له هغوی سره وجنګېږي. مور په جلال آباد او په نورو مناطقو کې ثابته کړل شي داعش ته مو خشماتونکی ځواب ورکړی دی او د افغانستان هر دښمن ته په هر نقطه کې د ځواب ورکولو آمادګي لرو. د افغانستان د امنیتي قواو وړتیا
د ناټو په وینا داعش په افغانستان کې خواوشا 3000 وسلوال لري. د چارواکو په خبره دوی کې ډېر یې پاکستانیان دی او پر ډیورنډ کرښه دواړو غاړو ته خو په ځانګړي ډول په ننګرهار کونړ او زابل ولایتونو کې فعال دي. د افغانستان د سولې د مطالعاتو او د شخړو د حل ادارې یو څېړونکي حکمت الله اعظمي وایي دغه هیواد کې داعش ډله نه یوازې د افغان او بهرنیو ځواکونو تر بریدونو لاندې ده، بلکې د فکري اختلاف له وجې د طالبانو سره هم په جګړه کې ښکېله ده، خو د هغه په وینا بیا هم له منځه تلونکي نه ده.
اول چې دوی رالله داعش یو داسې ډله باندې وپېژندل شول چې هغه د ګروپونو د اختلافونه یې سره وپاشله. ټول ګروپونه سره پاشلی په حالت کې، مګر اوس داسې ښکاري چې دوی په ځینو هڅې پیل کړي دي چې دغه ګروپونه سره راټول کړي. داعش ته باید په کمه سترګه ونه کتل. دا یو ډله ده چې ډېره قوي ده او ډېر زیات امکانات لري او سلافي نظریه لري او هغه په افغانستان کې بالخصوص په دغه نوي کشر کې متاسفانه ځای پیدا کړی دی. د دې لپاره باید دغه اوسې دا جدي وګڼل شي.
د اعظمي په خبره داعش وسلواله ډلې د پاکستاني طالبانو او شیعه مخالفې ډلې لشکري جنگوي ترڅنګ مرکزی ایشیا کې جنگیدونکو ډلې ازبکستان اسلامي تحریک سره هم اړیکی پخې کړې دي. د دغه اتحاد لوجې د افغانستان لپاره د روسي ولسمشر استازي زمیر کابلوف هم په دې روسو کې په سیمه کې د داعش په موجودیت اندېښنه ښودلې وه. بلخوا نوی ټاکل شوی امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د خپل انتخاباتي کمپاین په مهال ویلو و چې داعش به سخت وځپي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګي ورزو یو بل ریپورت تا چې د افغانستان لوګر ولایت په اړه ده. د افغانستان لوګر ولایت کې 13 ورځ د خزو او سړو د حقوقو د برابرۍ په موضوع باندې د ورځنی ورکشاپ سره رسید. د دغه ورکشاپ په پای کې چارواکو د خزو د زیاتره مسلو علتونه د خلکو هغه ناسم دودیز او قبیلوي تصور په ګوته کړ چې تر اوسه هم په دې ټولنه کې لګ او زیات موجود دي. په دې حقله نور تفصیل زمون خبريال نجيب الله لوخیل راکوي.
د لوګر ولایت چارواکي وایي چې تر اوسه هم زموږ په ټولنه کې د ښځو په اړه تصور دودیز او قبیلوي دی او له همدې کبله ښځې د ټولنیزو ناخوالو قرباني دي. د دوشنبه په ورځ د لوګر والي حلیم فدایی د جندر په مسله کې د مساواتو د تامین په نوم د هغه دوه ورځني ورکشاپ په پای کې چې د خواوشه او یا ښځو په ګډون جوړ شوی و مشال راډیو ته وویل چې
اول باید زموږ د ښځو په اړه باندې دغه تصور دینی او اسلامي سي. زمونږ تصور د ښځو په اړه باندې ډیر قبیلوي او دودیز ده. د دې خلا د ډکولو دپاره دینی علما او همدارنګه زمونږ هغه کسان چې په فقه حدیث تفسیر کې لاسرسی لري ولست دا روښانه کړي چې ښځه هم کولای سي ټولنې دپاره د خپل ځان دپاره کافي او لازمه ونډه واخلي.
د لوګر د ولایتي شورا غړی محمد نصیر غیرت هم وایي چې ښځو ته د تعلیم حق ورکړل شي تر څو هغوی وکولای شي د خپلو خویندو خدمت وکړي.
که موږ چېرته ښځو ته د تعلیم په برخه کې حق نه وای ورکړی یا ورنکو نو زه په دې باندې باوري یم چې د ما خور د ما وطن تورسرې دا به بیا په شفخانو کې نارینه او ته د تداوی لپاره ځي. نارینه د نارینه فرنس باندې پوهېږي او خزینه د خزینه فرنس باندې پوهېږي. موږ باید خزینه ډاکټر ولرو، موږ باید خزینه استاد ولرو.
د جندر د ورکشاپ یو تر ګډونواله مرزیه په لوګر کې د ښځو سینې ستونزې او غوښتنې داسې ښیي.
باید ښځو تحصیلات لوړ شي، بل د صحت په برخه کې کمبود د امبولانس دی او د نرسانو او قابله صاحبانو دوی ترینینګ سنټر نه لري. امنیت په برخه کې مشکلات ول.
مدني فعال زهره احمدزی وایي چې په یاد ولایت کې ځینې امنیتي ستونزې او کلتوري محدودیتونه د دې لامل کیږي چې د ښځو بنیادي حقوق تر پښو لاندې شي.
دلته موږ څه مشکلات امنیتي لرو، څه فرهنګي مشکلات لرو. د دې په اساس باندې اکثر وخت دوی کوم حقوق څه دي چې دوی باید راوځي کار وکړي او په خپلو پښو درېږي، اکثر وخت دوی حقوق تر پښو لاندې کوي.
دا چې د ورکشاپ نه د ګډونوالو برداشت سو او کوم څه زده کړل د سپیشل په نوم ګډونواله وایي
هغه څه چې ما په دې ورکشاپ کې زده کړل یو دا و چې د جندر کلمه یا مفهوم اوس د موږ ټولنې ته نه دی راغلی، بلکې دا د اسلام په وخت کې هم و. په پای کې د دې ورکشاپ له ټولو رئیس صاحبان څخه دا تعهد هم واخیسته چې دوی به په خپلو اداراتو کې مساوات د جندر مراتبی.
د لوګر یو بل تنقابي مشر فرهاد اکبری وایي چې اوس مهال د ټولنې په چارو کې د ښځو د هر اړخیز ګډون په اړه د خلکو په تصور کې مثبت بدلون راغلی او په ټولنیزو مسلو کې د ښځو ونډه په ډېرېدو ده. دی زیاتوي اوس ډېری خلک خپلو خویندو او لوڼو ته یوه اندازه شرعي او قانوني حقوق ورکوي او د کار او تعلیم شرایط هم څناڅه ښه شوي دي.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
د د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی تیر ماخام د پیښور په نشتر حال کې د کلتور او سیلګرۍ ادارې د پښتو فلمونو د نامتو ستوري بدر منیر په ویاړ غونډه جوړه کړې وه. دې غونډه کې د پښتو فلم سره د تړلي خلکو ترڅنګ د لسګونو په شمیر کې عامو خلکو هم ګډون کړی و. غونډه کې لیکوالان او فنکاران هم وو چې د بدر منیر په ژوند او فن او د پښتو فلمونو په موجوده حالت یې خبرې وکړې. د دې غونډې تفصیل د زلاند یوسفزی په دې رپورټ کې اورو چې د بدر منیر په یو فلمي ډایلاګ شروع کیږي.
دا غږ د پښتو د فلمونو د نامتو ستوري بدر منیر دی چې په 1922 فلمونو کې کار کړی دی. په 1998 عیسوي کال کې د پښتو ژبې لومړی فلم د یوسف خان او شیربانو په رومانوي کیسې جوړ شو چې پکې بدر منیر د یوسف خان او یاسمین خان د شیربانو کردار لوبولی وو. پېښور نشتر حال کې د بدر منیر په ویاړ جوړې شوې غونډې ته د پښتو موسیقۍ بابا خیال محمد هم راغلی وو. پښتو فلمونو کې د خیال محمد د زیاتره سندرو عکاسي هم په بدر منیر شوې ده. نوموړي غونډې ته د بدر منیر په اړه وویل:
بل په دې زمانه کې پیدا کېدای شي او نه به پیدا شي او په دې فکر کوم چې په بازار سره زما په سونو غالې چې کوم دې پلی وی
بدر منیر په 1970 عیسوي کال کې په سوات کې زیږیدلی وو او د 28 کالو په عمر کې په 11 اکتوبر 2008 کال کې وفات شو. د پښتو ژبې شاعر او لیکوال اباسین یوسفزی وویل چې د بدر منیر د وختونو فلمونه له درس او پن نه ډک وو، خو له بده مرغه په نږدې وختونو کې جوړ شوي د پښتو فلمونه زموږ د ټولنې نمایندګي نه کوي. د بدر منیر په ویاړ د غونډې مشر میلمه د کلتور او سیلګرۍ لپاره د وزیر اعلی مشیر عبدالمنعم خان مشال ریډیو ته وویل چې د پښتو فلمونو په اړه دوی ته ډېر شکایتونه راغلي دي او د فلمونو د ښه مقصد لپاره د استعمالولو په غرض د دوی حکومت تګلاره جوړه کړې ده چې ډېر زر به عملي شي.
دا باغه کوچ هغه فیملی یو ځای کتی شي، هغه به نه کوم چې مطلب هغه مونږ یو باقاعده میټینګ شوی دی، هغه فلم هغه ډرامه به شو چې هغه فیملی کتی شي، پلار زوی مور لور دا یو ځای کتی شي. هغه فاشین لکه څنګه مونږ تاسو بدر منیر نن دا ډېر وخت بعد د کلیزه مونږ منځو هغه دا وجر چې مونږ دغه مخکینه یو ساده او سیمپل یو کلچر مونږ راوچت کو هغه شان خلک دا فلمونه جوړ کړي.
د بدر منیر د فلمونو دور د پښتو فلم انډستری زلنده وخت ګڼل کیږي. هغه وخت په خیبر پښتونخوا کې 12 سینماګانې وي چې پکې وس یوازي 12 سینماګانې پاتې دي. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
سکھ زوال وطن نام چرتا پات شوشنا چرتا رسیدم چرتا پات شوشنا چرتا رسیدم چمینه ته حسرت خاره پسل مستلی چرته چمینه ته حسرت خاره پسل مستلی چرته چمینه ته حسرت خاره پسل مستلی دسپرلی دبن سلے شم برتا رسیدم دسپرلی دبن سلے شم برتا رسیدم چرتا پات شوشنا چرتا رسیدم چرتا پات شوشنا چرتا رسیدم